آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ډیرو محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د یک شنبه ورځ ده او د 1340 نوې لمریز کال د هودیا کاپ شپاړسمه ده چې 2014 میلادي کال د مارچ شپږم نیټې سره سمون خوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دي او په افغانستان کې سهار 15 بجې دي. لومړی د مهمو خبرونو غټ ټکی.
امریکا د طالبانو نه غوښتي دي چې د سولې په خبرو کې دې برخه واخلي. ایران او ترکیه وایي چې په خپلو کې به همکاري وکړي او د امریکا په ویلتونو کې مقدماتي انتخابات سوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو لومړی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کوو. له خبرونو وروسته به تاسو واورئ چې په هیواد کې د مطبوعاتو او رسنیو فعالان وایي چې دوی د خپل کار د خرابو شرایطو او نامساعد چاپیریال له امله اندېښمنې دي. یوه شخصي مؤسسه وایي غواړي چې د افغانستان په مختلفو ښوونځیو کې با استعداده او غوره شاګردان تشخیص کړي. د خوست والي وایي چې هر هفته کم تر کمه 10 کسان په مخدره موادو روږدي کیږي او د اروپایي شورا رئیس مهاجرو ته خبرداری ورکړی دی چې اروپا ته د ښه ژوند په تکل باندې نه مخه کوي. اوس به د روښان نورزینه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو نه غوښتي دي چې د سولې په خبرو کې دې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شوی دی راغلی دی چې طالبان باید یو لار انتخاب کړي، په شان یا د سولې په مذاکرات کې برخه واخلي او یا جګړې ته ادامه ورکړي. په جګړې کې طالبان خپل وطنوال وژني او خپل هیواد ویجاړوي. په بیان کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي دي چې که چیرې طالبان دوهمه لار یعنی جګړه انتخاب کړي، نو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو د ګډو هڅو سره به مخامخ شي. طالبانو پرون په بیان کې چې امریکا ژغ ته سوالی وویلی دی چې مشران یې تصمیم نه دی نیولی چې د حکومت سره د سولې خبرې وکړي او که نه. طالبانو د سولې په اړه په غونډه کې د خپلو استازو ګډون افواهات بللی دي. طالبانو د سولې لپاره یو ځل بیا خپل شرطونه وړاندې کړي دي. د ایران او ترکیې مشران وایي چې په سیمه کې د جګړو او فرقوي شخړو د ختمولو لپاره باید چې همکاري وسي. د ترکیې سر اعظم احمد داود اوغلو پرون په تهران کې د ایران د جمهور رئیس د مرستیال سره په ګډ خبري کنفرانس کې وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د فرقوي جګړو د ختمولو لپاره مؤثره او ښه لاره ده. د ایران د جمهور رئیس مرستیال اسحاق جهانگیری وویل چې ایران او ترکیه د سیمې د بحران د حلولو په اړه اختلافات لري، خو دواړه غواړي چې په سیمه کې ثبات راسي. ترکیه د سوریې د جمهور رئیس د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي او ایران د روسیې سره یو ځای د اسد د حکومت طرفداري کوي. ترکیه او ایران غواړي چې په خپلو کې تجارت 30 میلیارد ډالرو ته ډیر کړي. د دغو دوو هیوادونو ترمنځ په 2015 کال کې تجارت 10 میلیارد ډالر و. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ ټیټ کروز د کنساس او مین پایلتونو کې مخکې دی او ټرمپ د کنټکي پایلت کې مخکې دی. دغه نتایج د رسنیو د سرویګانو په اساس ترلاسه سوي دي. نور تفصیل د عاشق الله رحیم زوینه.
د رسنیو د سرویګانو پر اساس د کنساس پیالت کې د ټکساس سناتور ټیټ کروز 50% او میلیارډر ډونالډ ټرمپ 40% رای ګټلی دي. د جمهور غوښتونکو دوه نور کاندیدان مارکو روبیو او جان کیسک دریم او څلورم راغلي دي. د کنساس ایالت به د جمهور غوښتونکو د کاندید د ټاکلو غونډې ته 40 استازي واستوي. په مقدماتي انتخاباتو کې د امریکا په محلي وخت نن د شنبه په ورځ جمهور غوښتونکو په څلور ایالتونو کې چې کنساس، کنټاکي، لوزیانا او میندي د خپل کاندید د ټاکلو لپاره رای ورکړي دي. جمهور غوښتونکو به په پورتوریکو کې هم د خپل کاندید د ټاکلو لپاره رای اچوي. دیموکراتان بیا د هیلری کلینټن او برنی ساندرز ترمنځ د یوه د خوښولو لپاره په کنساس، لوزیانا او نبراسکا کې رای اچولی دي. تر اوسه پورې چې مقدماتي انتخابات شوي دي، البته د شنبه د انتخاباتو نه علاوه د جمهور غوښتونکو ترمنځ ډونالډ ټرمپ ډېر استازي لري. د هغه د استازو شمیر 329 دی او د ټیټ کروز استازي بیا 201 دی. د شمې د ورځې په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو 1550 استازي ټاکي. په دیموکراتانو کې بیا هیلری کلینټن 1068 او برنی ساندرز 1042 استازي لري. په ټولو ایالتونو کې د مقدماتي انتخاباتو نه وروسته به د دواړو ګوندونو د کاندیدانو د ټاکلو لپاره استازي غونډه وکړي او د نومبر د میاشتې د انتخاباتو لپاره به د ګوندونو کاندیدان وټاکل شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
او دا هم پاته خبرونه. چین د یو لړ داسې اقداماتو اعلان کړی دی چې وایي په عملي کېدو به د چین اقتصاد د کاله لږ تر لږه 6.5% رشد وکړي. چین د دوه اقداماتو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د نړۍ د اقتصاد په اړه ویل کېږي چې رشد به سوکوي. د چین سراعظم لی کی کوینګ پرون دغه اعلان وکړ. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.9% وه، خو چین پیشبینی کړې ده چې اقتصادي وده به په 2015 کال کې 5% وي. دغه بیا ښیي چې د چین اقتصاد په تیرو 15 کلونو کې تر نورو کلونو کمه وده کړې ده. په سلواکیا کې د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د سراعظم رابرت فیکو ګوند تر نورو ډیرې څوکۍ ګټلې دي، خو نورو ګوندونو هم څوکۍ خپلې کړې دي چې دغه به سراعظم فیکو ته دا ګرانه کړي چې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. او دا هم وروستی خبر. د امریکا په فلادلفیا کې یو پانتون داسې کتابتون جوړوي چې ساری په دنیا کې نسته. د فلادلفیا په ایالت کې د ټیمپل پانتون غواړي چې یو داسې کتابخانه ولري چې د پانتون خلک او شاوخوا اوسیدونکي هلته اکاډمیک او ټولنیز بحثونه وکړي. دا کتابتون د ناروې یو شرکت د یو بل امریکایي شرکت سره په ګډه جوړوي. د کتابخانې جوړونکو ویلي دي چې دوی د قدیم یونان له تحصیلي مرکزونو نه الهام اخیستی دی، چیرې چې خلک په مشخصو ځایونو کې سره راټولېدل او د یو بل سره نوي نظریات تبادله کول او د یو بل نه زده کړه کوله. د ټیمبل د پانتون کتابتون شاوخوا 15,000 متر مربع ځکه اعاته کوي. په دغه کتابخانه کې چې په 2013 کال کې په پرانستل سي 2.5 میلیونه کلکسیونونه سته. کتابخانه به د 8,000 محصلینو او استادانو لپاره د مطالعې او تحقیقاتو ځای ولري. په کتابخانه کې یو لوی سالون او کافی خانه هم سته. دا د دې ست خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري. د مطبوعاتي رسنیو فعالان وای چې دوی خپل کاری او ټولنیز چاپیریال کې د خرابو شرایطو ایولړ غوښون لامل اندېښمنې شوې دي. پام وکړئ نور تفصیل تا د خان محمد سین په ریپورت کې چې د آزادۍ رادیو لپاره د کابل نام ته را لګلې ده.
د نام نه یو زیاتواله اطلاعاتو ته نه لاسرسی، لږ امتیازات، نه خوندیتوب، نامناسبه کاری چاپیریال او د خزینه خبریالانو پر وړاندې له تبعیض ډک چلند هغه ستونزې دي چې د افغانستان د رسنیو یو شمېر خزینه کارکوونکي ځینې شکایت کوي. دوی چې د کابل او ځینو ولایتونو خزینه خبریالانې پکې وي، د شنبې په ورځې په کابل کې د خزینه خبریالانو د شبکې لخوا په جوړې ناسته کې وویل چې کاري او ټولنیز نامناسبه چاپیریال د دوی مسلکي پوهه او کاري صلاحیتونه محدود کړي دي. د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي ټولنې مرستیالې نجیبې ایوبی وویل په هیواد کې له 14 کلونو پرمختګونو سره سره په رسنیو کې د ښځو مشارکت کمرنګه دی.
واقعا زمونږ رسنۍ تر ډېره ځایه د نارینه وو دي. فلمونه، سریالونه او ټلویزیوني او راډیویي پروګرامونه چې جوړیږي، نارینه پکې ستر شخصیت او ښځه پکې د معمولي فرد په توګه ښودل کیږي. دا کارونه تاثیر لري. دا مسله د پروګرامونو له مدیریت او محتوا پورې اړه لري.
دا وایي اوس مهال 10% خصوصي رسنۍ د ښځو لخوا اداره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په رسنیو کې د خزینه کارکوونکو اندازه په سلو کې 1.5 ښودلي او ویلي دي چې دوی تر ډېره ځایه له ټلویزیونونو، راډیوګانو او چاپي رسنیو سره همکاري لري. د کندهار ولایت د خزینه خبریالانو په استازیتوب طیبې نوري وویل چې د هغه ولایت ډېرې خبریالانې د کاري او ټولنیز نامناسبه چاپیریال له امله یا نورې دندې غوره کوي او یا په کورونو کې کینی.
کله چې یو خبریال د کور نه دفتر پورې ځي په لارې کې مخامخ هته ورته اختار ورکول کېږي، تهدید کېږي. هغه کس چې باید په کور کښې نه یا هم کار ونه کړي که نه وژنم دي، پر مخ د تیزاب اچوم او داسې نور موضوعات دي. امتیازات کم دي. داسې ښځینه خبریالانې لرو په کندهار ولایت کې چې هغوی حتی ترانسپورت نه لري. په جنوب کې د ښځینه خبریالانو سره دولتي ارګانونه او د خپل دفتر مشران او حتی کارکوونکي توپیریز چلند کوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیاله مژگان مصطفوي وایي چې هڅې کوي چې د خزینه خبریالانو د کاري خوندیتوب لپاره یو لړ پروګرامونه پلي کړي.
زن باید در رأس رسانه باشد، باید مدیر رسانه باشد. بنابراین
خزه باید در رسانه پرسکی وی او در رسانه مدیر وی. من په چارو کې د خزو نمایشی رول نه غواړم. په شپږ میاشتو کې وزارت توانیدلې چې د رسانه او د کار د خوالي لپاره شپږ کمیسونونه جوړ کړي چې دا یو لسرول نه ده.
مرمن مصطفی وای روسته لدیبه د ډلیز او رسنوی د کمیسیون لاره سرغړاونه اطلاعات د خبريالانو پر وړاندې توتريخواله اخلاقی کودونه وزشوی مقررات او پالیسي او داسې نور موارد په جدي توګه وساري سو د رسنوی په فعالیتونو کې اصلاحات رامنځته شي. په ورته وخت کې د خبريالانو د حقونو زین ملاتړي بنسټونه له حکومت غواړي چې د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي لاملینو سره غوس قانوني چلند وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن ناوړی د خوست والی وای چې په اوسط ډول هر هفته کم تر کمه لسته ځوانان د مخدره موادو په استعمال روږدي کیږي او همدا عوامل په بازار کې د نشه یي موادو موجودیت او بیروزګاری ده. په مکړی زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی ریپورت ته
نوملیکنه په 15 ولایتونو کې کېږي. په خارونو او ولسوالۍ او ان ځینو کلیو کې چې موږ هلته فعالیت لرو نوملیکنه ترسره کېږي. مثلا په کابل کې یوازې موږ 15 دایمي مرکزونه د نوملیکنې لپاره لرو او شاوخوا 100 سیار مرکزونه لرو چې په موټرو کې یا نورو وسایلو کې به وي او ښار کې به ګرځي را ګرځي او مطالبین به ثبتوي.
څومره کسان په پام کې نیولي چې ثبت کوي او یا اټکل لري چې څومره کسان به ثبت شي؟
زمونږ نه اټکل مخې تر 100 پورې شاګردان له 15 ولایتونو نه په دې مسابقه کې نوملیکنه کوي.
د کوم صنفونو شاګردان تاسو ځان سره ثبتوي؟
اساسا د ښوونځیو له 10 سم نه تر 12 سم پورې شاګردان کولای شي په دې مسابقه کې برخه واخلي. هغه کسان چې نوی 12 سم نه فارغ شوي دي هم کولای شي په کې برخه واخلي.
او مسابقه خو عموما عمومي سوالونه به د تاریخ، ساينس، جغرافیا او دینی چارو
سیالي کې به همدغه د تعلیمي نصاب له کتابونو نه اجتماعي علوم او ساينسي علوم او اسلامي علوم د دو نه به سوالونه جوړيږي او د کتاب د مکتب له کتابونو نه سوالونه جوړ شوي دي.
ولې په 15 ولایتونو کې دا کار کوي؟ دا پاتې نه نور ولایتونه ولې؟
ولایتونو کې منګه افراد لرو، الته رضاکار غړي لرو، ځکه هغه کې فعالیت کوي. نور ولایتونه چې هغه ولایتونو ته نږدې دي چې موږ پکې رضاکار غړي لرو، هغه هم کولای شي سبتنه مو کې الته، یعنی د محدودیت لمخې موږ دا کار کړل چې موږ افراد پکې نه لرو.
کوم ولایتونه دي؟ نور ولایتونه کوم دي چې پاتې دي؟
دا ولایتونه دایکونډي، پکتیکا، بامیان، نورستان، اروزګان او هلمند دي. یوازې هغه کې چې موږ افراد نه لرو هغه کې به مصادقه نکړي.
دغه کار چې تاسو کوي دا یوازې دغه ستاسې ټولنه نجم چونې میږي دای کوي کنه د معرف وزارت او دغه نور تعلیمي ادارې چې دوی هم در سره مرسته کوي؟
نو وخت دې نجم پلاس کې دا د پوهنې وزارت سره موږ هم غږی ناست کړي دي او لا تر اوسه روان دي. موږ په ولایتي کچم د ولایت له مقام نه نیولې د شورا، د ولایتي شورا تر ریاستونو او غړو پورې او ولایتي ریاستونو او په ولایت کې شته نه دولتي ادارو سره د ټولو سره هم غږی او رابطه لرو. هغه سره ګډ دا پروګرام په مخ بیایو. نتیجه به ان شاء الله ټولو ته ګډي او لا تر وړنې به په ټولو شریکي. خو نو وخت دې نجم پلاس کې دا
او دا امتحان سره کوم حاصل کیږي؟ لکه د کانکور په شکل حاصل کیږي؟ ټول زده کوونکي غوښتل کیږي پرچی ورکول کیږي که د کمپیوټر لارې اخلي که یو یو اخلي سره کوم امتحان حاصل کیږي؟
امتحان باندې پرچو په شکل باندې کانکور ته ډیر ورته خو عین شی د کانکور په ډول باندې نه یی. د سوالونو ډولونه بدل تا لک فرق کوي. لا غوینه په بیل بیل او خارونو کې په بیل بیل ورځو کې اخیستل کیږي. د هر ورځ لپاره په پرچا په امغه ورځ باندې جوړیږي ولایت ته رسیږي او درته به نتیجه په امغه ورځ مرکز تر لاسه کوي.
سوالونه څوک جوړي؟ معرف وزارت جوړي که تاسو جوړوي؟
د سوالونو کمیټه د نجم لخوا جوړه شوې ده. د موادو په چمتو کېدو کې له پوهنې وزارت سره همغږي شوې ده او د هغوی په مشوره د مواد له کتابونو انتخابي.
تاسو وایئ چې اټکل کې 100,000 کسان به دغو سیالیو کې برخه واخلي. په دې 100,000 کسانو کې بلاخره څومره کسان وځي هغه نهایي مرحلې ته چې انعامونه او جایزې واخلي؟
دا سیالی په دوه مرحلو کې تر سره کیږي. اوله مرحله کې به موږ ولایتي ستوري معرفي کوو، یعنی 15 ستوري بلرو، او ترڅنګ شاوخوا 500 کسانو ته په هر ولایت کې جایزې ورکول کیږي. په دویمه مرحله کې له هر ولایت نه لس هغه پورته نمرو والا کسان به په یو ملي مسابقه کې برخه اخلي چې هغه په کابل کې ترسره کیږي، او له هغې نه به یو ستوری د هیواد په کچه معرفي کیږي. خو هغه څوک چې ملي مسابقه کې برخه اخلي 2500 کسان هغه ټولو ته به جایزې ورکول کیږي.
دغه جایزې څه شي دي؟
جایزې له تحصیلي سکالرشپونه خارجي او داخلي نه نیولې تر لپټاپ کمپیوټرونو، آیپاډونو، او د کور وسایل لکه د کالي ګنډلو ماشینونو، د کالي مینځلو ماشینونو، او نور ګران بیه جوایز دي.
ډیر محترم اوریدونکو، کوم رپورټ چې تاسو واوریدو زمونږ همکار جعفر خان جوړ کړو، د وی غیر دولتي د مؤسسې د مسول ښاغلی اسلامي سره د مرکې په بنټ جوړ کړو. دغه مؤسسه وايي په پام کې لري چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې آزموینه واخلي او بااستعداده او غوره شاګردان معلوم کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
مجبور سی خلق د پوس لدرن زور سی زچیرن زرشم دا چانان تا پوس لزما او پسی ور چک سر لا سنا پسی ور چک سر لا سنا لنک دٹی کی مزے دے سال بدے اوران شی پسی ور چک سر لا سنا لنک دٹی کی مزے دے سال بدے اوران شی لنک دٹی کی مزے دے سال بدے اوران
دا وقت واشنگٹن کے لمہ خوستن او بجی او 50 دقیقې دی د خوست والی وای چې په دغه ولایت کې په اوسط ډول هر اونۍ لس تنه ځوانان د مخدره موادو په استعمال روږدي کیږي. پام وکړئ زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
ولی حکم خان حبیبی چې نن د خپلو کاري پلانونو د تشریح په اړه یوې غونډې ته خبرې کولې، پر مخدره موادو د اخته کېدونکو ځوانانو د شمیر زیاتېدل د خورا اندېښنې وړ وباله. د ولی حبیبی په وینا په یاده شوې برخه کې خاصه ترسره شوې سروې ښیي چې د غزوانان د چرسو، تریاکو، الکولي مشروباتو او حتی ځینې هغه د پډرو استعمال ته مخه کوي.
په دغه ارتباط مبارزه جدي ده، اما زه دا کمه ګڼم. زموږ ښایسته ګلالي ځوانان همدا اوس هم په هر هفته کې نظر په ارقامو احصایه باندې لس نفره وایي په محتاط کېږي په چرسو په دې موضوعاتو. دا یوه هلاکوونکې پدیده ده. بدبختانه وایم چې خوست کې هم ډیره ده.
هغه پر مخدره موادو ځوانانو د اخته کېدو د لاملونو په اړه څه ونه ویل، خو ظاهراً بیروزګاري او نشه یي توکو ته په اسانه لاسرسی او قاچاق د ځوانانو د احتیاط عمده علتونه بلل کیږي. ولی حکم خان حبیبي د مخدره موادو د قاچاقبر او کاروباریانو پر ضد د جدي مبارزې خبرداری ورکړ. هغه له دینی عالمانو هم د عما په هیپ پراختیا کې د مرستې غوښتنه وکړه.
امنیتي ارګانونو نه هیله داده سي او هدایت داده سي په دغه رابطه جدي مبارزه وکړي. ټول هغه اشخاص چې په دغه موضوع کې لاس لري قابل پریښودلو نه دي. اعلان ورته کوم د دغه میز نه چې دا مبارزه به جدي کېږي. ټول هغه نقطې چې په ښار او ولسوالیو کې تثبیت شوي دي عملیات به ورباندې کېږي او په هیڅ صورت قابل د بخلو نه دي.
د مدني فعال صاحب ګل فرحات په نظر د نشه یي موادو په استعمال د اخته کېدونکو کسانو شمیر هغه مهال کنټرولېدای شي چې دغو موادو د قاچاقبرانو پر ضد حکومت قاطع او ثابت دریز ولري. هغه د غرض د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې ریاست مسؤلینو ته هم د پړې ګوته ونیوله چې ګنې په عامه پوهاوي کې ناغړي کوي.
ځینې داسې امیرین د مواد مخدر شته چې په مربوطه ساحو کې دوی د خپل د سمګلرونو یا د قاچاقبرانو نه د موادو مخدر قاچاق چکی هغه میاشتنای ټیک سو خولي پیسو خولي، یعنی ډیر په آزاد کړای شي چې مثلا خارس کې وای خولي.
په همدې حال کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې رئیس منګل تڼیوال وای چې امکانات سره برابر عام په هوای کړای، مګر په دې برخه کې ځینې نورې حکومتي او غیر حکومتي ادارې هم مسؤلی وبللې.
نور ورګنونه دي علماي کرام په دې کې مستقیم مسولیت لري، رسنۍ په دې کې مستقیم مسولیت مکلفیت لري. د قانون له مخې په قانون کې دا تصریح شوی ده. قومي مشران متنفذین مستقیم مسولیت لري. اړوند ادارې چې تقریبا 22 ادارې کې ورګنونه کې سیمایز او نړیوالې ادارې د دې مکلفیت او مسولیت په قانون کې موازی شوی دی.
په خوست کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د دقیقو ارقامو په اړه کومه خاصه سروې نشته، خو وضعیت په کتو سره ممکن شمیرې تر هغه زیات وي د کوم په اړه چې فکر کیږي. په دې ولایت کې د معتادو کسانو د درملنې دوه روغتونونه فعالیت لري، مګر د معتادینو د شمیر په نسبت یې د اړتیا وړ خدماتو ظرفیت کمزوری بلل شوی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اروپای شورا رئیس اقتصادي مهاجرت ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل ژوند شروع کولو په خاطر دی اروپا ته سفر نه کوي، ځکه چې خپل ژوند په خطر کې غورځي او چې لاسته ان ورځي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري.
په سلګونو ماجر ورورو خپل سفر ته د یونان او مقدونی د پلی پوګدو کې دوام ورکوي او سات په سات کې په سرحد کې فشار هم مخ په ډېرېدو دی. د اروپای شورا رئیس ډونالد توسک د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ له صدر اعظم الکسس پیرا سره د بیړنیو خبرو لپاره اتن ته سفر وکړ. هغه هغو احتمالي ماجرو ته چې غواړي اروپا ته راشي سخت خبرداری ورکړ.
I want to appeal to all potential
د ټولو غیر قانوني او اقتصادي مهاجرو څخه چې له هر ځای نه راځي غواړم اروپا ته رانشي. په قاچاق کوونکو باور مکوي، خپل ژوند او پیسې د خطر سره مخامخ کوي. د دې وروسته د یونان او یا هر بل اروپایي هیواد د لارې اروپا ته نشي راتلی.
خو د ملګرو ملتونو د اټکل مخې یونان ته د راتلونکو مهاجرو نیمایي برخه په عراق او سوریه کې، له جنگ څخه راتښتیدلي او مشروع مهاجر دي.
دا د مشروع مهاجرو او اقتصادي مهاجرو د بیرولو لپاره یو جدي هڅه ده چې زه فکر کوم د یونان او اروپایي ټولنې د غړو لخوا د مهاجرو لپاره ځانګړې شوې منابع ځواب نشي ویلی.
د سرحد کلک کنټرول په بالکان او اتریش کې ښه اثر پرېښی. هر ورځ له عراق او سوریې څخه راغلو یوازې 200 مهاجرو ته اجازه ورکول کېږي چې مقدونیې ته داخل شي.
زه فکر کوم چې فشار مخ په زیاتېدو دی. خلک دلته د خپلو کورنیو سره ډېر ستړي او په عذاب دي او د دې حالت پای ته رسولو ته اراده نشته چې همدا زموږ د اندېښنې لامل دی.
ډېر شمېر سوریایي کډوال وایي دوی د حکومت او د روسیې د هوایي بمباری له امله کډې کولو ته مجبور شوي. په اروپا کې د ناټو د اعلی قمندانۍ قمندان خبرداری ورکړ چې مسکو د مهاجرو له بحران څخه د وسلې په توګه کار اخلي.
کار خبره ده چې روسیا د مهاجرو د بحران څخه په ګټې اخیستو غواړي اروپا سره وویشي.
دمګړی په سوریه کې نازک اوربند ټینګ دی. د دول ورده چې روسیې څخه د لویدیځو هیوادونو مشرانو څو ځلې غوښتي چې په ولسي خلکو او منځلارو یاغیانو هوایي بمباری ودروي.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبان نه غوښتي دي چې د سولې په خبرو کې دې برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور سوی دی راغلی دی چې طالبان باید یوه لار انتخاب کړي، یا دې سولې وکړي او یا جګړې ته دې دامه ورکړي. په بیان کې دا خبره هم سوې ده که چیرې طالبان دوهمه لار یعنی جګړه انتخاب کړي، نو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د هغوی د نړیوالو ملګرو د ګډو هڅو سره به مخامخ شي. د ایران او ترکیې مشران وایي چې په سیمه کې د جګړو او فرقوي شخړو د ختمولو لپاره باید همکاري وسی. دا خبره د ترکیې سر اعظم احمد داوود اوغلو پرون په تهران کې د ایران د جمهور رئیس د مرستیال سره په ګډ خبري کانفرنس کې کړې ده. په امریکا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې د جمهور غوښتونکو ترمنځ ټیټ کروز د کنساز او مین په ایالتونو کې مخکې دی او ټرمپ د کنټکی په ایالت کې مخکې دی. دغه نتایج د رسنیو د سرویګانو په اساس ترلاسه شوي دي. دیموکراتانو هم خپل د کاندید د ټاکلو لپاره په لوزیانا، کنساس او نبراسکا کې انتخابات کړي دي، خو تر اوسه نتایج نه دي اعلان شوي. چین د یو لړ داسې اقدامات اعلان کړي دي چې وایي په عمل کېدو به یې د چین اقتصاد د کال لږ تر لږه 6.5% رشد وکړي. چین د دغو اقداماتو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د نړۍ د اقتصاد په اړه ویل کېږي چې رشد به یې سوکه وي. د چین سر اعظم پرون دغه اعلان وکړ. تیر کال د چین اقتصادي وده 6.9 وه. په سلواکیا کې د پارلماني انتخاباتو غیر رسمي نتایج اعلان شوي دي. دغه نتایج ښیي چې د سر اعظم رابرټ فیکو ګوند تر نورو ډېرې څوکۍ ګټلې دي، خو نورو ګوندونو هم څوکۍ خپلې کړې دي چې دغه به سر اعظم فیکو ته ګرانه کړي چې نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. او د امریکا په فلادلفیا کې یو پوهنتون داسې کتابتون جوړوي چې ساری نشته. د فلادلفیا په ایالت کې د ټیمپل پوهنتون غواړي چې یو داسې کتابخانه ولري چې د پوهنتون خلک او شاوخوا اوسیدونکي هلته اکاډمیک او ټولنیز بحثونه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د نن لپاره د کابل او د افغانستان د څو خبرونو د موسم حال د څنګه په حساب. نن په کابل کې تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 6 درجه سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 9 درجه ده. په اسد آباد کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 3 ده. په کندهار کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 10 ده. په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14 ده. په هرات کې تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 9 ده. فیض آباد کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 6 ده. په بامیانو کې تودوخه لوړه درجه 9 او ټیټه -2 ده. په ګردیز کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 1 ده. په غزنی کې تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0 ده. په زرنج کې تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 12 ده. په پولی عالم کې تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 9 ده. او دلته د متحده ایالاتو پایتخت واشنگټن ډی سی کې نن تودوخه لوړه درجه د سانتي ګراد په حساب 11 او ټیټه 2 درجه اټکل شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
محترم اوریدن کو زمنګ لمړی نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای کې پاتوره سیده د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي.